السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هرات د گذرې په ولسوالۍ کې د راپورنو لمخې و ملکیان ماښامهال د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذرې ولسوالۍ د اندیشه ښارګوټي د امام زمان په جومات باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. راپور نو وایي چې په وژل شوو کې د جومات ملا امام یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یو بیانیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په خاطر دې پر شیعه مذهب ورته بریدونه د داعش لخوا شوي. طالب چارواکو هم لا د خبر تر لیکلو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منظوره کړې. ایران د ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابعه لري. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پوله ساتو او پیاده ځواکونو د قمندان جنرال حسن مکتی له قوله رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده پر دغو پولو په راتلونکو 3 کلونو کې کار وشي. د طالبانو حکومت له د ایران د دې اقدام په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانونو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پوله ساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 1 د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو لشپږم تلین سره برابره ده. سباون کاکړی، بادولا هنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شول. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې مسؤلیت ومانه، ټول تال 29 کسان چې اکثره خبریالان او رسنیز کارکونکي وو وژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول. دوی د وی بمی چاودنې د خبري په لپاره سیمه ته تللی وو چې د یاد برید هدف وګرځیدل. طالبانو د هرات غور سړک د رغولو کار پیل کړ. د سړک د جوړولو چارې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوې. بختر اجانس چې طالبانو کنټرولوي راپور ورکړی چې دغه 350 کیلومتره اوږد سړک د سرب او جاستو د کان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکتونو لخوا جوړیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د خزینه واکسیناتورانو د ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د غیداري د افغانستان څنګ د ایکسپانی لارې د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دغه خزې د ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته واکسین تطبیقوي. د افغانستان په 12 ولایتونو کې پرون دوشنبه د پولیو واکسین پیل شو چې تر 5 شنبه دوام کوي. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بورل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو بیا شاوخوا لس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه وټوکړه. د امنیت شورا 12 غړو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی وو، چې په دوی کې د امنیت شورا د 3 دایمي غړو فرانسا، چین او روسیې سربیره د امریکا 2 آسیایي متحدان، جاپان او جنوبي کوریا شامل دي. تیره میاشت هسپانیا، ایرلند، مالټا او سلووانیا اعلان وکړ چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو لپاره به په ګډه کار کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرونی غونډه یو ځل بیا د افغانستان په تړاو پر اندیښنو ورټولوه.
The Taliban pledges to honor and protect human rights. The Taliban are committed to ensuring human rights and the human rights of the people of Afghanistan are safe and the basic systematic rights of the people.
دا ډول بحثونه څومره اغیز لرلای شي د خزو د فعال نظر مو پوښتلی.
هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغان خبريالان وایي هیواد کې د نن دغه حق پر محدود شوی.
مونږه محدود یو، هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب پرې کېدای شي، متاسفانه دغه برخه کې اجازه نه لرو.
په غزه کې د اوربان په هدف پر اسرائیل د لویدیځ فشار زیات شوی او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځوانانو د فوټسال نړیوالو لوبو ته د افغان لوبډلې د لارموندنې بریا لمانځلې. نو راپورونه هم شته د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوري ارزونه وکړه. د بحث ګډونوالو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو په شمول د خلکو د حقوقو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. د شورا کې د افغانستان د استازولۍ راپور وړاندې شو. صفی الله ستانکزای او د موضوع جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیره بیا ښځو انجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله.
Despite the Taliban pledges to honor and protect human
rights, the Taliban regime has said that human rights are inviolable and that the Afghan people are subject to natural and essential rights that are systematic attacks on their rights. The control of their land is a part of the essential freedoms and the guarantee of human rights and the control of the regime is a part of the actual reality that violence and oppression are essential to the country. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د ښځو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندېښه سره په ګډه د بشري حقونو په شورا کې حضور درلود. د حقونو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټول یې افغانستان پرېښی.
Presently, اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولې شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دوري ارزونه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې کړې. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ناروې استازي تور مات اندرسن وویل ناروی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اوسني بهتره شوي امنیتي وضعیت هرکلی کوي، خو موږ د تبعیضي تګلارو او کړنو په اړه جدي اندېښنه لرو چې مدني فعالیتونه او عدالت ته لاسرسی تر ډیره اغیزمن کړی. ناروی سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د نجونو په ښوونځیو باندې ټول محدودونکي فرامین لغوه او با کیفیته تعلیم ته مساوي لاسرسی یقیني کړي. د ناروی او ځینو نورو هیوادونو استازو دا ټینګار هم درلود چې د ژوند په ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د ښځو ونډه رعایت شي. هغوی همداراز پر طالبانو نو غږ وکړ چې خلکو ته د بیان ازادي او د سوله ییزو غونډو او لارینو اجازه ورکړي. طالبانو له د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دوري ارزونې او شو یو څرګندونه په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو تضمینوي. دوی په خوا د بشري حقوقو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډیره د افغانستان له واقعیتونو لري بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېده. دوی له واکمنۍ دوه سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته د نجونو پر مخ د پانتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره له هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په یو ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی له طالبانو وغوښتل چې له هغو فرمانونو لاس په سر شي چې د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه محدودوي. په خاطر دې هم ورته غونډه شوی او ورته غوښتنه پکې تکرار شوی، خو عملی باندې نه د غوړه کړي. اوسنۍ شرایطو کې دغه ډول بحثونه څومره مهم دي او اغیز به څومره وي په همدې او نورو مسلو مې د ښځو د حقونو فعال او د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډېره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین الملل ټولو اماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شو په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بعده د بشر د حقونو مسله په اصله کمرنګه کېږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کې دل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنې دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب لري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي، یا واقعات شوي، یا جنګونه دي، یا شخړې دي، یا چې زه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. که هغه د اوکراین سره موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې هم چنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجود ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده، مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنې زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شو، په نړۍ ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو او د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقوقو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفيږي، اما طالبان بیا د ښځو حقوقو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول په کار دي ترڅو دغه دریزونه سره نږدې شي او بل اخر د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقوقو موضوع د په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو دي دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف زه خدا ته چې بین المللي ټولنه خپل اندېښنه ښوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان میرمنو سره له زیدیت نه کار اخلي، فکر کوي چې څومره چې دوی محدود سي هر څومره دوی حذف شي دوی کولی شي د انعدا حذفول د میرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کومه سختریزي چې دوی شروع کړی ده دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه دا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حقونه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپلو لاندې کړي یا خپل ځان ته په اسلام پیسې کنیزیا بردا وساتی. نو دوی باید احساس مسؤلیت وای که دیتا باید بشری حقونه تا دیو درست تعریف وار که زکر چه دا حقون قیل دل خود اسلام دا چورتا حق و حقوق تا قیل شوی او زفکر که اومد سو زدکرن اولین حق تا چه نرو خزل باندی فارس ده او دا حق باید تا وقت لاشی که قد کار حق ده، که قد سفر حق ده، که قد احسار نظر حق ده، که تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ته چې اسلام ورته ورکړی دی. زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره، د ولس رضایت لپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف کې د جنگ وخت ورکړی و دې لپاره چې خپل جنگیالي و جنگوي، هغه وخت یې شو جنگي حالت نه ده، اوس دې په واک کې دي.
د ښځو د حقونو فعال او د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د رسنیو په ازادۍ ټینګار کړی دی. دغه سفارت د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په درشل کې پر خپل ایکس پانه لیکلي باید دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. خو بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي چې دغه حق ترې اخیستل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د می د دریمی یا د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت چې د راتلونکي جمعې په ورځ نمانځل کیږي په افغانستان کې د رسنیو په ازادي د ټینګار تر څنګ د ازادي د ټولنې لپاره مهمه بلل ده. د سفارت چې اوس مهال له قطر فعالیت کوي د اکشن به پورس نه وخت په خپل ایکسپانډ لیکلي باید هر دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت زیاته کړي باید له دې لارې خلک پیاوړي شي څو یو ټول ګډون راتلونکي ولې. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته په افغانستان کې ډیر شمیر رسنۍ تړل شوي یا یې فعالیت محدود شوی او تر څنګ ډیر شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیول شوي چې څه وخت بند تیرول وروسته بیرته خوشي شوي دي. روسوي کې په خوست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اداري د موسیقي اوریدو او د دوی له قوله له خزینه اوریدونکو سره د خبرو په تور درې خبريالان ونیول چې له شپږو ورځو بند تیرول وروسته بیرته خوشي شول. طالبانو حکومت همدا ډول نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې دوه خصوصي ټلویزیونونو خبرونې چې بریا او نور نومېدل اسلامي او ملي ارزښتونو د نه رعایت له امله بند کړي. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي ګوند دی څنګه د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون بیا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار اړوندو. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي اوس مهال په خپلو چارو کې لړۍ رستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې دوه خبريالان د خپل نوم نه خو دوه د خپل غګونو د تغییر په شرط ازادي رادیو ته وویل
محدودیو نشو کولای په اوسنوي شرایطو کې لکه څنګه چې د ژورنالیزم اصول او مقررات او هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب پرې کېدای شي مو هڅه کوو په هماغه ډول باندې خپل کار پر مخ یوسو خو متاسفانه په دغه برخه کې اجازه نه لرو.
روسیو کې مو شاهد یو چې ځینې خبريالان ونیول شو او د بریا او نور تلویزیونونه وترل شول. لدې پیښو وروسته ډېر رسنۍ اندېښمنې دي چې دوی لیک سرغړونه وکړي شاید د دې تلویزیونونو له سرنوشت سره مخ شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایندویانو په ځلونو ادعا کړې چې د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي تضمن دي. له دې وړاندې هم له رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا په دوی د وضع کړیو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښوده. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم د یو زر څلور سوه دویم کلنی راپور کې لیکلي و چې دا کال له خبريالانو سره د تاو تریخوالی یو سل اتش پیته بیخی سبت کردی چی لده شمیر یو شپیته ده خبریالانو تنیولو پا عراوی.
ده بیان آزادی او په سیاسی او ټولنیز ژوند کې فعال ونده اخیستل ده ولسونو حق ده.
وسم ورزو ایران ته په ایران کې هغه افغان فعالانو د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د هیواد تللې دوی د غراز له ایران افغانستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ستنولو هم اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر خبريالانو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټي ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هیواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې وی افغان خبریال زهرا عزیزی ازادي رادیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد امرغه ک افغان خبريالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډېر لګي پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري.
مسؤلیت شغلی برخوردار نه
د بشري حقوقو یو فعال او د دې غونډې یو بلې ګډونواله هما سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې د دغه هواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړي خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړای.
با کمیساریای سازمان ملل در
زده ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ته ورغلم
خپل ستونزې مې ورته وویلې، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي، تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي،
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چند مدت مشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقوقو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان، مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران له دولت، ملګرو ملتونو څخه د بشري حقوقو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي، تر څو هغه کسان چې افغانستان ته پستنېدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې، بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه، او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هممهاله پاکستان هم د بیا اسناد او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړي. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د بېلابېلو نورو لاملونو له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالو ته وروسته راستنی ګوپ دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم مه هیروي، خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیل باید غزه تړنګ ته د بشری مرستو د زیاتېدو لپاره هڅې لا زیاتې کړي. انتونی بلینکن پرون دغه څرګندونې پر یاس کې کړي. تفصیل له صفی الله سانیکسیو.
په غزه تړنګ کې د جګړې لپاره راورسته د اوم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه په ریاض کې ویل د اسرائیلي رغمل شو خلاصون او اوربند په غزه کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري، خو حماس ډلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوي او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل اوس مهمه خبره د غزه په تړنګ کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ولنی لخوا یو تروریستی سازمان ګڼل کیږي. انټونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل موږ په غزه کې د ملکی وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند نه تم کیږو. هغه زیاته کړه چې روسونه یو کې موږ د پاموړ پرمختګونه لیدلې چې په کې غزه ترانګې ته د نویو لارو پرانستل او د لیګل شو او ویشل شو بشری مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همدارز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو میو کې پرانستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غزه او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په تړنګ کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرائیلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرائیلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په تړنګ کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره سل کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزه تړنګ کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 43 درو ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزه تړنګ چې 2.3 میلیون وګړي لري، 80% اوسیدونکو یې بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لوی برخه ویجاړې دي او د شمالي غزه اوسیدونکو له قحطۍ سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین پیلېګو پروند تمکیګو پروند افغانستان په یو ډیر شولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شو. کونړ او نورستان هم د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې دا کمپاین په کې پیل شوی. دا چې هلته روغتیا پالان څه وایي تفصیل لره له انوري اورو.
په کونړ او نورستان کې هم د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به په دواړو ولایتونو کې څه باندې 2500 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤل ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې به موږ په کونړ کې 2300 ماشومان هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د 15 کالو څخه کمې د پولیو وحشي وارس په مقابل کې واکسین کیږي. په دا کمپاین چې دی په دې کې به وټامین ای 1,230,000 ماشومان ته چې دی دا ورکول کیږي.
په نورستان کې هم د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې په مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې به په پیل شوي کمپاین کې 3,500 ماشومانو ته واکسین ورسوي. په جګړه ایزو کلونو کې به د واکسینو رضاکارې ډلې لرې پرتو سیمو ته نه شو تللې او همدا لامل و چې په هر کمپاین کې به په دغه ولایتونو کې د پولیو واکسینو څخه په لسګونه زره ماشومان بې برخې پاتې کېدل. خو اوس د نورستان او کونړ چارواکي د پوره امنیت ډاډ ورکوي او له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د واکسینو په ورکړه کې رضاکارو ډلو سره همکاري وکړي څو د ګوزن لا علاج او زر خپرېدونکو ناروغۍ څخه خپل ماشومان او ټولنه وژغوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نن دوشنبه د غویي په لسمه یې د هیواد په 130 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړی چې په دغه کمپاین کې به 10.5 میلیونه ماشومانو ته د 2 څاڅکو واکسینو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې ده.
د فوټسال نړیوال جام سیالیو په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتي ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکو محمد تمیم سلطانی آزادی رادیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو په ډله ییزه توګه خوښي څرګند کړې ده.
تیرش په هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د ننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي رادیو ته وویل
واقعا اینجا افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د سانتیاګو له نشوالي سره سره دغه لوبډلې وتوانید چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپل شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارکي او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شوم او افتخار میکنیم.
ډیر خوشاله یو او ویاړو او حکومت او خپل خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 5-3 ماتې ورکړې وه. د یادونه وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پایلوبې پړاو ته رسیدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتو پیل شي چې چلیری بیس غره نړیوالې لوبي به پکې ګډون ولري. فوتسال فوتبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټی لوبغالی کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوتسال لوبغاړو شمیر په هر اړخ کې 15 کسان وي او لوبه دوه میدان ترسره کیږي چې هر میدان 40 دقیقې وي. د فوتسال ډګر اندازه 40x40 متر ده او د لوبي پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د زهرو کاروان پروګرام له یاده ما باسي خو اوس په مکړی لانډو خبرونو ته د هرات د گزارې په ولسوالۍ کې د راپورونو پر اساس و ملکیان ماخام مهال د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گزارې ولسوالۍ د اندیشه خارګوټي د امام زمان پر جماعت باندې شوی دی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. تر اوسه د طالبانو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. ایران له ترکمنستان سره شاوخوا 531 کیلومتره او افغانستان سره 300 کیلومتره اوږده پوله لري. نن د اپریل 13 د ازادۍ رادیو د دریو خبري اعلانو د وشل کېدو لشپګم تین سره برابر ده. سباون کاکړی، عبد الله حنانزی او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په شجدرک سیمه کې په وزامر کې بریټ کې ووژل شو. په هغه بریټ کې ټول ټول 29 کسانو وژل شو چې ډیری خبري اعلان او درسنه یو کارکونکو. د طالبانو حکومت د هرات غور سړک درغولو کار پایل کړی دی. دغه سړک 350 کیلومتره اوږدوالی لري او د طالبانو په وینا د سرب او جستو د کان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکت لخوا جوړیږي. او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپای هیوادونه ترې وي بلې میاشتې پورې یو فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منه کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باور او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
وروره باکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه ما تلاشي کی څوک به تلاشي کوي
ولې دومره ورختای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران تر $1 میلیارډ ډیرو کلنوی عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس
د افغانستان اقتصادي وده لستونز سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نور عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګ بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مني چې د کوکنارو د کښله بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښله لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
اڅه اندازې چې دوی اعلان یې پارت اندازې چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېر غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفي او کښته 1540 زره دا خو دا منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پرلپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړی چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او ان دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې او دغه ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لامو اثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو لارې لګول کیږي.
پر اپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په جنو غرونو او دختونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سیوی او د دې بوټي ډیره برخه د نشئی موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومي سیمې په دختونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخ کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکتار ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومیږي لکه حکومت چې پخپل سنجیده نه ده، ولې چې د ځنګلات خپل محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول شوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول شوی وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري وه، خو سږ کال یې به 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي د رانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله بر سایډ افغانستان لزیل د مت سیکم د هغه جوړې د ډېر الارمین خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده، روز موږ روز پر روز وینو ده د نشي د غزې سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی اندېښنه وري خبره ده. کټای وسم شرو ده یو آسان لري د خلکو د پاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه باندې د پاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هوا دا وشتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولې چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر شوی دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جزاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تا سی زما سر اصم دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرې دوه ته پکتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. لهم دی عمله د گاونډیتوب حقونه تر پخو لاندې کوي او له معتاد گاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو گاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد گاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو په دې معنی باندې چې کم شې چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه گاونډی ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه بنه کو. دویم حق د خپلولۍ دی. ستا گاونډی څوک دی؟ ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولۍ حق ادا کا. او دریم حق د گاونډی توپ. د گاونډی توپ ډیر حقوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مومن نه دی چې د په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او گاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو گاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رې دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په گاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له گاونډي سره به څنګه دی هغه د گاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د گاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه وستلی دي چې دوی دې د گاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی گاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو گاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان ته نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو لدنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم گناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغه اساس باندې د دوی موجودیت یو ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دوی موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو، تر څو دوی له خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زمونږ استاد زور پې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو، تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپل ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
پدې کې لومړی زمونږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدره توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدره توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده هم وینو. د دې تر څنګه زمونږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکزي بلاخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاساسې پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ و دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مون کول شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات او وزارت اطلاعات او فرهنګ د ټول په دې برخه کې رول لري، چې زمنګ همکاران د مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، د انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعتامي وزارت له طریقه لیا د نشه توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اکله پوه شي مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوب شانستاس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنگ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپل خېټه لاس تیروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تیروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دې راولا.
خدای دې خدر ولی. جبار خان څنګه؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی؟ جوړ په خیر دی؟ خیریت دی؟ رازه دغل د پری چوکي کینه.
سم ده کینه. ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت روسه دي، څنګه زه پیا چوم؟
متل دی وای لاس ما چی غاړې ته زی. زم به خرڅ شوم، زه ګټا ترغلم، کارم نشته. ما ویل که 5000 افغانۍ پور راکی.
یا راجمل جان، 5000 خو ولا کرا سره وی.
په دا دومره لویه مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري؟
پیسې خو لرم راجمل جان، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وای، ما ته ماهیان مه راکوه د ماهیانو د نیولو چل را وښیه زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم
تذکره او پاسپورټ لرې او که نه
هو لرم یې
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورټ سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خو دا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې
ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چا ته ونه وایي په کور کې هم چا ته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس
سمه ده سمه ده بېغمه اوسه نه وایم جبارا په دیوای میدان کې څومره غنه ګوره ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر سشته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانه دی ونیسه ډیره سخته تلاشي ده
څه وایي سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک مې تلاشي کوي
ولې دومره وارخطایې درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې
ښایستې څه خبره ده
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم
سمه ده دا درځم
ولې دومره ورخطه یې
بس اسې قمندان صاحب
نو یاره په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هره خبره چې وه اوس به معلومه شي دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې د دېنه کولمې به دې هم ښکاره شي
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه کېدای شي چې خوشې مې شي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قمندان صاحب چې رښتیا درته ووایم ما ته خو به څه نه وایې بیا
ووایه څه خبره ده
اصلی خبره ده ده چې
سمه خبره وکړه مطلب دې څه دی
زما په ګېډه کې یو چا هیروین اچولی دي ما تر اوسه دا کار نه و کړی یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته دریم نفر دی او جبار نومېږي
وروڼو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زه یم قمندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بلې قمندان صاحب
دې دوه نفرو په خپلو ګېډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قمندان صاحب
دا زاید رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان